پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د خبرونې په خبري برخه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. په پیل کې فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډیغوري سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. په لوګر کې چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل او لوګر د لارې امنیت سم سي. او په پاریس کې له نن څخه سیلانیان اجازه لري چې د ایفل برج د لیدو لپاره د ایفل د تاریخي څلي د لیدو لپاره ورسي. پاموکری د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې او د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوالۍ حملې کړې دي. د دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او جوابي ډزو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي د حمله کې حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت ادعا کړې چې د بغلان ډنډیغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډله ییز برید شن کړی او شپږ وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي ډنډیغوري کې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې وسلې او مهمات پاتې دي، خو وسلوالو طالبانو پر دغه مسلو باندې خبرې نه دي کړې. په پکتیا کې د تندر قولي اردو چارواکو نن ویلي چې پرون د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو او فولاد خان په سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځوابي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور زخمیان دي. نن په د تندر قولي اردو د رسنیو د دفتر مشر جګړن ایمل خان مومند د په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله تر هغه وروسته واوښته چې هغوی په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. هغه وویل چې د وسلوالو برید له ماتې سره مخامخ سوی، خو په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو درې عسکر زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لارې امنیت ډاډمن سي. د لوګر او کابل ترمنځ پر د لاره باندې په وروستیو کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي دي او خلک مکرراً په دغه لاره باندې د وسلوالو حملو او د نورو امنیتي پیښو څخه شکایت کوي. خو د لوګر د والي ویاند دیدار لوانګ د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه ویلي دي:
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او پټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولې وسلوال طالبان اکثره وخت غلچکي بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پرا مرال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تحصیل وستلی سي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو جنجالي طرحه د امریکا په سنا کې له ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو لخوا پرون د دغې لایحې د تصویب مخه ډپ کړه. دوی وایي دا لایحه پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هوارۍ لپاره ډیره کمزوري ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یوه تور پوستي وګړي جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ډیموکراتانو له خپل اړخه یوه طرحه وړاندې کړې او اټکل دادی چې همدا به تصویب هم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون د کورونا ویروس مثبتې پیښې د خبرداري تر کچې زیاتې سوې. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس درې سوه څلور زره اووه سوه تازه پیش ثبت شوه. دا شمیرې د اپریل له وروستیو را په دې خوا په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې ګڼل سوي دي. په امریکا کې دغه پیښې مثبتې پیښې داسې مهال کې زیاتې سوي چې په امریکا کې د کورونا ویروس معاینې هم زیاتې سوي، خو چارواکي دغه زیاتي ته ځکه اندېښمن دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هلته پیښې په کمېدو وې. د تگزاس ایالت حکومت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې دې پاتې سي، او په اریزونا کې له خلکو غوښتنه سوي چې ماسکونه دې واچوي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له جمهور رئیس الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای. دا په داسې حال کې ده چې په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو له 1998 تر 1999 میلادي کاله د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاو. د کوسوا صدر اعظم پرون له بروکسل په یو ټویټ کې ولیکل چې په پرشتینا کې د نویو پرمختګونو له کبله چې په حق کې د ځانګړې محکمې د څارنوالانو تر پریکړه وروسته ورسره مخامخ شوي دي، لازمه ګڼي چې خپل هیواد ته ستون سي او له وضعیت سره معامله وکړي. هوتی باید په بلجیم کې له اروپایي ډیپلوماتانو سره کتلي او خبرې کړې وای. او سیلانیانو ته نن څخه اجازه ده چې په پاریس کې د ایفل د برج د لیدو لپاره ورسي. په فرانسه کې چارواکو تقریبا درې میاشتې مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک بندیزونه اعلان کړل، او په دې ډول د ایفل برج ته د ورتګ مخنیوی هم وسوه. خو سیلانیان یوازې اجازه لري چې د زینو په لاره باندې په برج باندې پورته سي، او مخکې چې لفټونه د دې لپاره جوړ سوي وو کار نه کوي.
له پرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو په یو راپور کې وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه څه چې شایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمنې وي.
په بل راپور کې اوري چې په تخار ولایت کې ناامنی زیاته سوې ده چې د مسلې خلک اندېښمن کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمېر ثبت کړ. اقتصادي خبرونه هم خپرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو پروګرام خپریږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه سي چې شایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کې ځینې ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات اړوند ډاډ ورکړي، خو باید په عمل کې دا اقدامات ثابت کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي. د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره ده. پیروز جانې، په دې اړه نور جزئیات ته څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم ترهګرو لپاره پټنځایونه لري، او دا د دې لامل کیږي چې نور هیوادونو ته ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کړه اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې له همکارۍ ستاینه کړې ده. او دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. دغه وزارت وایاند ګران هیواد د پنځم په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناست پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل
د وی هر راز آمادګي خودله چې د سولې د بهیر پر واستلو او عملي کولو کې به خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر واستلو کې اغیزمنې وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوښت ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه نه تر بیا تر د سپتمبر د سمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,418 ملکي وګړي وژل شوي او 4,955 نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو او د حقانی شبکې په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي او د پوځیانو تر څنګ ملکی وګړي هم په نښه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. دغه ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته خبرو کې وویل چې دوی د تیر پرته له اوس جګړه راکمه کړې او یوازې هلته بریدونه کوي. حکومت ځایونو کې چې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لوري پر دوی باندې عملیات کیږي. بلې صالح صاحب،
ډېر مننه د پیروزي عزیزي په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترورستانو لپاره امن ځای دی او هغه سي چې شاید د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. تاسو ازادي رادیو ته واژیست. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو چې په دې وروستیو کې خبره شوې عکس العملونه یې پارولی دي چې پکې د ولسمشر اوسنی مرستیال او د کورنۍ چارو پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح خپل قومندان ته ظاهرا امر کوي که څوک له قانون سرغړونه کوي په ډزو یې وولي. تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې.
کسی که در شارا استاد نکد برد بزر کلیش بوریدگی برد دفتر ما مسئولیت میگیرم.
خب؟ دا غیس پیغام په ټولنیز رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ګوندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دی. پخکار دا غږ د هغه محل دی کوم وخت چې ښاغلی صالح د کورنۍ چارو سرپرست وزیر و. ښاغلی صالح ته په دې منسوب شوي غږ کې د پروان د لویې لارې پخواني قومندان حاجي خالد ته د هغه لخوا امر کیږي څو هغه کسان په ډز وولي یا دی هم سر لتنی جدا کړی کوم چې پلو یالار د پولیسو پلاتنې ته موټر نه دروي.
هر چې کومه داشته وشي از والی نه ترس، از وکیل نه ترس.
هر هغه څه دي چې ارتیاوی لا والی ما ویری ګاله وکیل ما ویری ګا که هر څوک درته پلو یالار کې موټر ونه دروي وی ول سر پرې کړه را یوړه زه مسولیت اخلم. هر هغه څوک دی وویش مړ لری وغرځوه کله دا کارونه سوکلای کورونای چارو وزارت سر راوړه زه یې مسولیت اخلم.
گرفته به وزارت داخله ما نگاش نکړم.
ای رضی با تبعش نمش نیادم زورګر.
خو اوس مال چې خغل سالی د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی دفتری د دی ویډیو پاړوای دا کلیپ جالي دی. د خغل سالی دفتر ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالي دی او د دې موضوع د سیاق په اړه جزئیات او معلومات نه لرو. هڅه مو کړ چې په دې اړه له حاجی خالد سره خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان دا ډول امر د صحرایي محکمې پلي کول ګڼي. حقوق پوه عبدالوحید فرزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د قانون له مخې هیڅ یو شخص د محکمې له پریکړې او د ولسمشرۍ له منظورۍ پرته نشي کولای له چا د ژوند حق واخلي.
د محکمې له حکم او د ولسمشر له منظورۍ پرته بل هیڅ شخص نشي کولای د یو چا د ژوند کولو حق ترې واخلي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د صحرایي محکمو د مخنیوي پر موضوع جدي ټینګار کړی دی. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان له حکومت په ځلونو غوښتي سود هغو خپل سارانه امرونو مخه ونیسي چې له قانون سره په ټکر کې ترسره کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خوست د امرالله صالح دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالي دی او د موضوع په اړه جزئیات او معلومات نه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او سم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په پروان ولایت کې د بادرنګ حاصلات 14% زیات شوی دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې سږ کال په پروان ولایت کې د بادرنګ حاصلات 2,550 میټریک ټنه ته ورسیږي. د پروان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاد وایي سږ کال په 1,550 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوی دي. د ښاغلي خیرزاد په خبره تیر کال په دې ولایت کې په 1,550 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوی و چې شاوخوا 2,130 میټریک ټنه حاصلات ترې واخیستل شول. د پروان ولایت بادرنګ په ټول هیواد کې په چاریکاری بادرنګ باندې مشهور دی او د کابل په ګډون په بیلابیلو سیمو کې مینوال لري. د افغانستان د کلیو بیرغونې پرختیا وزارت په ټول هیواد کې د 55 پرختیایي پروژو د قراردادونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دې پروژو ټول قیمت 413 میلیون افغانۍ دی. په خپره شوې خبر پاڼې کې همدارس ویل شوي چې دغه پرختیایي پروژې په 18 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، غزنی، کابل، کندهار، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، پکتیا، پنجشیر، پروان، سمنګان، سرپل او تخار کې تطبیق کیږي. د خبر پاڼې له مخې په 55 پروژو کې اته د اوبو کاناله، 18 محافظتي دیوالونه، 4 د پلونو جوړول او یو پروژه هم د اوبو د سولر جوړیدو پکې شامل دي. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 102,000 کسان په کلیو بانډونو کې مستقیم اغیزمن شي.
اقتصادی خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. اوسم یو بهرنی مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې له اپریل میاشت راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیره ده چې ثبت شوی او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، پرون په امریکا کې څو مثبتې پیښې ثبت شوې د کورونا وایرس؟
بله سلسه مننه. امریکایي چارواکو پرون یعنی د جون د میاشتې په 14 نیټه په دې هیواد کې 43,500 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا شمېرې وروسته له هغه ثبت شوې چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر هم ډېر شوی دی. خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف ورو ورو په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو حالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې لیدل شوی دي. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او هم د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل. خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر شوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شویو کسانو شمېر درې برابره لوړ شوی دی. د ټکساس والی ګریک ابوت وایي چې شایي نویو سیمه ییزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 14 نیټه د کورونا وایرس باندې 2000 نوي پیښې ثبت شوې دي. د شمیرې د یادې نیټې په 14 ساعتونو کې ثبت شوې. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته سول چې دا د تیرې اونۍ پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا وایرس نوې شمېرې ثبت شوې دي. خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډیر کورونا وځپل، اوس د نوې پیښو کمی پکې لیدل کېږي.
په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 9,015,245 دغه راز په دې وایرس د مړو شمېر 4,015,280 او د رغول سو کسانو شمیر 5,100,000 ته رسیدلی دی. اوس چې په امریکا کې د پیښې زیاتې سوي دي، څه تدابیر ورته چارواکو سنجولي؟
د پرونیو شمیرو ته خبرېدو وروسته د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ ته خبرېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د 9 ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسیدو سره باید 14 ورځنی قرنټین تیر کړي. لکه چې مخکې هم یادونه وسوه، په ځینو ایالتونو کې د محدودیتونو بیا پیل او د ماسکونو پر اغوستلو ټینګار شوی دی. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد په هغه ایالتونو کې چې بارونه، مغازه او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل شوي، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په ټکساس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب شو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او درې نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تیر میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي وو. دغه ورځ د جون په 14 یعنې پرون په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیموونکي او چارواکي وایي چې دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دا لوبه د نومبر لومړۍ نیټه ته په پام کې نیول شوې وه. کووید 19 ناروغي چې له کورونا وایرس څخه پیدا کیږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1,60,000 کسان وژلې دي. تاسې مخکې یادونه وکړه، خو دا به وایم چې دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړ شمېره ده چې په امریکا کې ثبت شوې ده. او کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې باندې 4,000 کسان مړه کړي دي او 9,300,000 پرې اخته شوي دي. البته دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون وړاندې کړي دي.
ډېره مننه. د فریبا ظاهر په راپور کې مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ورځې په اوږدو کې په دې هېواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړه شمیر ثبت کړ.
آزادی رادیو ته غوښونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تخار ولایت کې په دې ورستیو کې نا امنی زیاته شوې ده. د مسلې مدني فعالان او د ولایتي شورا استازي اندیشمن کړي دي. خو د تخار چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قرق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتی راست فرسان کن در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است. در
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ییز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همزه شاهدي کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات
په دې ورځو کې د تخار ولایت په بیرابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ییزو چارواکو د بې غوري ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
د اواخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې ورسوي کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ځکه په خوا د جګړې کرخه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه. خو اوس د تالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خو د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا هست.
په یو شمیر ولسوالیو کې یو سلسله امنیتي ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او له کلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې غورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زره ندا کمیستا
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په بریتانیا کې د اول وار لپاره د سیلوتکه جوړه سوی چې هیڅ مضر غاز نه تولیدوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. د الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کیږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټې او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغې له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا یې د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر شل چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړیږي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زازو اړی په سوالین په اړیکه کې د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې زازو کې د افغاني کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دی وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي اعلان جوړ شوی دا د ختمې دلو خدای دی وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام
نو مې عامې دی وره وره سلام مسلمان چې له وره ته خدای په لحاظ څه چور چور دی وره دا ځاپل ولایت چې څنګه په ځای جوړ کړی په دوه ورځ سره لا بس مټرانو چې کومه چې وی وره بارانو ګر سره ګر د مټران درولې والا چې له وروخه دې باندې خبرې کوي انځه وین کوي زره وانه د سواخت یو دې زره وانه د سواخت دې درته وغاړي زوره درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولې دې څو سره نه کوي وره موږ دا وړ چې دا درې دې دی الله صاحب غاړو سلام دی ما
سر روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته رسوم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه تراشن او دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وایسته ولدي. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وایسته ولدي یا سندو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅې. نو تاسو څخه اله او ارزو مې ده چې تر مسولو چارواکو پورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادی رادیو تماشای است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادی رادیو ته راستولی دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدونکو د لغمان لالی شنګول سوالی په خپل سمیس کې لیکلي په دې ورستي ورځ کې په لالی شنګول سوالی کې یو اربیا جنگونو زور اخیستي خو مرګجوب له ملکیانو ته رسیږي. پرون هم یو ملکی وګړی چې ماشوم مو د په خبره چې د ناامنیو په یو پیښه کې وژل سو. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني او تر سوچ جنگ ونه دریږي د سولې ناری وهل د په خبره چې معنا نه لري. اسماعیل دانش له نګرهار لیکلي د ترانزیتي لارو په خلاصېدو سره باید تجاران او هټیوال د توکو په نرخونو کې جدي کموالی راولي. حبیب الرحمن سرپرست د هلمند له ناوی لیکلي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه تود سوي ستونزه دا ده چې د طالب زندانیان نه خوشی کیږي. عبدالعزیز غالب د مرجع څخه لیکلي باید افغان دولت ډاکټر عبدالرحیم الکوزی ته ژر تر ژره اجازه ورکړي چې د کورونا ضد درمل پر خلکو وویشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازی اریوب لیکلي پکتیا کې ډیر خلک د کورونا له کبله شهیدان سوي او دغه لړۍ د په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې روانه ده. ګل زمان کمال زید کونړ له مرکز لیکلي له ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې په دولتي ادارو کې داسې وړ کسان په دندو وګ مری چې د کونړ په الکترونیکی ادارو کې ګمارل سوی دي. تا تاسی ازادی ای راډیو ته غوږی است. په دې خبرونه کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام هم خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی خبرې.
په پکتیا کې د تندر قولی اردو چارواکو ویلي چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو فولاد خان په سیمو کې پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو په جوابي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او په بغلان کې هم په د طالبانو بریټ شنسوي او شپږ طالبان وژل سوي دي. دغه ټولو پیښو پاړه طالبانو څنګه دی ویلي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډیر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والی ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبد الله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په غوږ مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکو وی خپل ګډون رد کړ. دا باید د خبري باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای، خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او شمیر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنگي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم ویل چې تای باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بې ساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت سوي دي چې ساری نه لري.
مخکخې خزي
دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کو دا ونې مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله مقدسه احمدزی ملمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر خیګڼې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، ښځینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګا د خیر خیګړي فرهنګي او کلتوري چاري پر مخړي. مقدس احمد زيره سره له ننګرهار نه د ټلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی وایو. د ازادي رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دینه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپل فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوي. تاسو له خپل خولې اوریدونکو ته وایي چې په کومو کومو برخو کې کار کوي.
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خبرونه کې ملمنه کړم. سلام کوم. زما فعالیتونه تقریبا کال کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې فعالیتونه باندې بوخت یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې اوسمهال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم. تر څنګه هغه کونډې او هغه بې وزله خویندې چې خصوصا لورونه یا بچي یا عمرونه یې په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی تاسو په ازر کې زیږیدلی د لوګر په ازر کې یو لري پرته سیمه ده بیا راغلی په ننګرهار کې دا یو ګډ سفر دی د یوې خزینه په توګه د یوې نجلۍ په توګه څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ زده کړې وکئ خپل کار پر مخ یوسئ په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یادونه وکړه دی اوس مهال لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده ډېری خلک یې ستونزو مشکلات سره مخ دي خو په جنګونو کې کله چې مونږ ننګرهار ته راکډن شو په ننګرهار کې میشت شو نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې وو چې اوسمهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم دا مزل په رښتیا موږ مزل ده او په رښتیا ستونزمنه ده چې ته دیو ولایت ناراضي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سرل دي چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپور ته شو ډېر تیری مخالفتونه داسې وو چې ولې د خپل ولایت ته نه ځم یا د ننګرهار سهم اخلم یا په ننګرهار کې کار کوم خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ خوشبختانه د ډېری هیوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتونو د لاسنیوي باعث ګرځېدلی یم
د یوې ښځې او نجلۍ په توګه تاسو راته دا ووایئ چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې یا د په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي
په ټوله کې خو په ټوله افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده کله چې وخت د کار فعالیت لپاره راوځي نو له ډېرې ستونزو سره مخ کیږي کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي بیا په تیر په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې دایشو هغوی کار شروع کړی و طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود زموږ لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مرواج دي په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت و کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور د فعالیت ته راوځي کار دي وکړي هغه د رسنیو په مخ هم راسي هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي نورو خویندو غږ دیم شي د رښتیا خو واقعت ډېره ستونزمنه وه او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم خو اوس خوشبختانه چې په خوشحاله یم
دا راته ووایئ چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده یعنی څومره نجونې ښځې او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي او دوی په اصطلاح د خپل خلکو لاسنیوی وکړي دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط وو اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري په ځانګړې توګه د ښځو د مدني کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د لږ تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي کار وکړي لکه درس ووایي لوړې زده کړې وکړي د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي محاکمو او قضایاو ته لاسرسی ولري په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه سوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي ستونزې دي چې که چیرې یو خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کوم برخو کې کار ته اړتیا ده، دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کوم برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې سالمې نیوکې برخه کې سالم انتقادونه او سیالاري ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزه برخه کې دې ته راشد ضرورت.
یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان ل خپل دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې دا سیم لیدل شوې دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت لاري پرمختګ کړي، په ځای چارواکو باندې د خپل غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان ډېر زیات شوي دي، هر سیاسي چارواکی، حکومتي چارواکی یوه ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالان له لارې د تظاهرات او لاریونونه کېږي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې کې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره یې ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټه ګوري او وخت ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې
زیاته مننه مقدس احمدزی. تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډیره سي پذیره دي، تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړي توګه سړی چې د ماشومانو سره غزموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخي، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟
ډېر فوکس زموږ د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې به سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري یې درسونه وایي، له بل لوري یې د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي د یو چا په غاړه کېږي. فعلاً موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي په ټوله کې موږ د دغو ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ورسره غږېږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي. دوی دا د درسونو وخت ده، اندازه باید جوړه سي او دا په مور او پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو د اوس لپاره، چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې ترډې چې کوئ، اتمن مالی امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده، تاسو په مالی برخه کې له کومو لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لري، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسساتو یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. موږ هغه د حق الزویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لوري لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ میاشت په میاشت موږ یو صندوق لرو، په دې کې را جمع کوو او موږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې موږ تجارانو ته د دغه ماشومانو او د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړوو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفې له لارې شیر کوو، خپرو یې لږ دوی ته، دوی ګوري بیا هغه موږ چې کومه اړیکه شمېره ورکړې په هغې موږ سره تماس کوي او دوی بیا له دغو اړوندو کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې ماشومانو ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومان د کورنۍ او همدغه ډول موږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنیو له لارې موږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا موږ سره تجارانو او مسافرینو ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له موږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک موږ د غواړو همد کسان ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي هغه دا دی چې دوی وایي د زینو ډیرو بی وزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او د په اصطلاح د هغوی د هغه بشري یو درناوي د ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغه سې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کېږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. موږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې، بیا په خصوصا په خیریه برخه کې، اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو، د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو، مسله نور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې، بیا موږ هغه ویډیو له نورو سره شریکوو. موږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې محکومه، په نورو ټولنو محکومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان یې، که خویندې یا ورونه یې، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کېږي، کېدای شي پنځه کاله به پس لس کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا هم یو بل مشکل د بنسټ لواله سره رامن سي نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډیره واسي موضوع
دی خپل سیاسي فعالیتونو په اړه راته وایا دي نه څه غواړي له سیاست
سیاست د خدمت په نوم تعریفو مې سیاست معنا ولس ته خدمت کول دي ولس غټ تر چارواکو رسول دي ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان په ټوله کې د سیاست تزمره تک په دې معنا او چې د خویندو څلو ول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څلو ول په سیاست کې باید استازولی اوسی هغه ډول باندې د ښځو استازولی نه ده سوی او مشکلات ست په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بيخي مفسدي بيخي ډېر زیاته کم ده د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولی وکم یا په ټوله کې هغه خويندې وروزم چې هغه شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا رغوالي سیاست تراسي د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نور خويندم تشويق کما نور خويند لمانه غواخلي ما له تصویر نه سیاست کې هغه مراسي سیاست ته د خزو ونده چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریسي
ها اوس به دې تر شو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې پټولنه کې ستونزو ته بلا بل اړخونه ته اشاره وکړه یعنی په افغانستان غونډې وټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک لا تاسو غونډې دی یوې خزینه پتوګه ام خپل ذکر وکړي ام خپل فعالیتونه وکړي او ام د دې جوګه شي چې نور ته لاس ورکړي او لنور سره مرسته وکړي مدني سیاسي کلتوري فعالیتونه وکړي په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډیر ضرورت دی خپل شخصا راته وایي چې تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتواني دی دومره پړاون نه راتیر شي
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کا هغه وخت زه متعلم وم ما شیر لیکل پیل کړل او لدې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه خورور کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې او ټولنه مې جوړه کړله ورونو به پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم نه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي خو یوازینې زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو هغه له موږ سره مخالف نه و هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې لومړی کې ډېر زیات ستونزې وي خو اوس الحمدلله باید وایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري کورنۍ مې را سره رضا ده ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی د پاغې باندې ویاړي او رانه خوشاله دي
د نورو په برخه کې کورنۍ ته زیاتره کورنۍ یو کیسړې دی افغان کورنۍ له لیدلوري نه موضوع ته وګوري مثلا د کورنۍ نارینه د خپل خويندو لونو د خوندیتوب په اړه تشويش لري د موګه د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پوری تړلې مسله بولي چې دوی خزو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي په اصطلاح چې نارینه نه غواړي خزي کار وکړي خو ماته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغه د غواړي چې لونی د کورنۍ انجونی مېرمنې کار وکړي فعالیت وکړي زده کړې وکړي خو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغه ممانعت وکړي په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنۍ ته څنګه داسې و منځلاري مشوره ورکولای شئ چې د دوی له خپل لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپل کورنۍ له خزمنو سره که هغه غواړي فعالیت وکړي زده کړې وکړي کار وکړي
په ټوله کې پرې ستیم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستوندو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستوندو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پریدا چې هغه ښوونځي ته لاړ شي درس وایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته موږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به موږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي. او موږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوي وشي. زموږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې موږ نیمه افغانستان په پښو درو، په کار ده چې موږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو، او خپلې خویندې، لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو، تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وزي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه درک کړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېرې له دې ستونزو سره مخ شو، او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو لوري باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو باندې دوی ته خپل ستونزې، مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي، په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې، مشکلات شریکي، او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کم زیاته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا ده سره لې چې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم، که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو یې ما متمرکزه نقطه به دای لو د وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نور هم خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راشي، دې ډګر ته راشي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالار ټولنې لوجه په کور ناشتي دي د دوی غو ګرځي
وخت پاتې دی په ورستیو کې ک تاسو څه خبره لری څه ویل لری دی ورستی زل لپاره مایکروفون در کوم او مننه در نکوم مهرباني وکړئ
ډیر مننه انسب لتاسي د ازادي رادیو لټول اوریدونکو سي خبرونه تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده زه په ټولو ځوانانو باندې په ټولو ورونو باندې خصوصا په پلرونو باندې کوم چې خپل لونی خونځي ته پرې دي خپل خويندو ته اجازه ورکړي چې هغه درس وایي زموږ په پښتنو کې دا ډیر بد رواج دی چې خپل خور به تعلیم ته نه پرې دي خوای به چې تعلیم یافته خزه غواړم زه په دوی باندې کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسو د مندو ستاسو د لوړو خدماتو کې اجازه ورکړي چې همدغه خویندې افتخار دي وګرځي چې ورځ د بلې ښځې ته په کار راسي او د خدمت جوګي وګرځي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.